په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام نوې نړۍ دروړو خو خپل خبرونه کوو. بشیر ګواخ وړاندې کړي. په بلوچستان کې په چمن کې د پړلت یو 50 او د مورای آزاد قتلونو پر ضد د جبري د درکه کسانو د کورنۍ او د احتجاج تر لسمه ورځ ده. جمعیت علما اسلام فی په نگران حکومت غکړی چې سیاستوال ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو د خبرداری خپرولو په ځای د هغوی حفاظت وکړي. او امریکا په افغانستان کې د طالبان د حکومت پر دوو چارواکو بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد لیو 50 ورځو راهیسې پر روان پرلت منتظمین وایي پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. خو د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر په 10 د شپې نه وخته مشال رډي ته وویل چې امنیتي ځواکونو کوشش کوو چې دوی د پرلت په زور ختم کړي او پرلتوال ونیسي. دغه په وینا دوی به تر هغې احتجاج ختم نه کړي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. د دې پرلت ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان ازگزي بیګا د وینا په وخت وویل چې پولیس دې د مقدمو درجولو پر ځای د خلکو غوښتنې ومني. د دسمبر په 10 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چگزی په یو خبري غونډه کې تور پورې کړل چې د چمن په پړلت کې افغان کډوال ناست یو مظاهره چانو پټ کړل چې په وینا یې پولیس به پر ضد کاروي وکړي. دغه په وینا د دوه هیوادونو ترمنځ پاسپورت او ویزا عادي او قانوني خبره ده، نو ځکه باید څوک احتجاج ونه کړي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعالانو په زور د لادرکه کسانو کورنۍ او 13 ورځې مخکې پیل کړی هغه احتجاج نن هم روان دی چې دوی د ماورای عدالت د وژنو په ضد پیل کړی. تب دا سل کې ده چې نن ملګري ملتونه په نړیواله کچه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځي چې هر کال د دسمبر په 10 لمانځل کیږي. د تربته کوټه ته د احتجاج په ډول روان دا مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي د خلکو غیبول ودروي او ماورای عدالت قتلونه دي بند شي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه پړلتوال سره د مذاکراتو کوشش کوي. جمعیت علما اسلام فی پر نگران حکومت تور پر کړی چې د امنیتي اندېښنو په پیدا کولو سره غواړي دغه ګوند او مشر مولانا فضل الرحمان له انتخاباتي بهیره لري وساتي. د ګوند د دسمبر په 9 په یو خبر پاڼه کې یو ورځ مخکې د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي ورکړی هغه بیان وغند چې نوموړي پکې ویلي وو چې پر مولانا فضل الرحمان د حملو خطر موجود دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نگران حکومت د خلکو ته د بې امنۍ د اندېښنو پیدا کولو پر ځای دا وایي چې د سیاستوالو د خوندي ساتلو لپاره کوي. د دسمبر په 10 بوکټي په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې معلوماتو ته ترلاسه شوی چې مولانا فضل الرحمان ته په ځانګړي ډول امنیتي ګواښونه موجود دي. په پېښور کې د فرنټیر پوسټ ورځپاڼې بنسټګر رحمت شاه افریدی د 94 کلنو په عمر وفات شو. دغه ورځپاڼې د هغه د زوی جلیل افریدی له خولې خبر ورکړی چې پلار یې د دسمبر په 9 د ورپېښې ناروغۍ له امله په حیات آباد کې په خپل کور کې سا ورکړه. افریدی انګریزي ژبې ورځپاڼه فرنټیر پوسټ په 1950 کال کې پیل کړې وه چې تر اوسه خپرېږي. امریکا د طالبانو پر دوو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وېسټ په 13 د دسمبر په 9 پر ایکس د خزانه وزارت خبر پاڼه خبره کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې پر خزو د محدودیتونو لګولو لوجې د طالبانو د کابینې دوه غړي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر وزیر خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ پر مشر فریدالدین محمود بندیزونه لګي. په خبر پاڼه کې د بندیزونو د څرنګوالي وضاحت نه ده شوی، خو د امریکي خزانه وزارت لخوا په تور لیست کې اچول شو خلکو شتمنۍ کنګلېږي او سفري بندیزونه پې عملي کیږي. د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلې دي. څو عرب او اسلامي هیوادونو پر امریکا غږ کړ چې په غزه کې د اوربند منلو لپاره دی پر اسرائیلو د فشار اچولو په خاطر خپل پراخه کردار ولوبوي. د قطر بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په اتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د مصر، فلسطین، اردن، سعودي، قطر او ترکیه بهرنیو چارو وزیرانو دا غوښتنه په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په ملاقات کې وکړه. په داسې حال کې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر اعلان شوې ډلې حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د جګړې درېمه میاشت روان ده. هلته د روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه 1200 کسان وژل شوي چې اکثریت یې ماشومان او ښځې دي. اسرائیلو همدارز ویلي چې د اکتوبر په بومه په اسرائیلو کې د حماس په برید کې 1200 کسان چې اکثر یې ولسي وګړي وو وژل شوي وو. یو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د بلوچستان په چمن کې هغه پرلتنن پر یو 500 ورځ هم روان دي چې ځایي کاروبارانو له افغانستان سره تګ او راتګ او تجارت لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد پیل کړی دی. په اړه زموږ خبریال تازه معلومات راکوي. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د جبري اراده رکړ مسلې په اړه یو فعال وایي حکومت دوی ته هیڅ قانې کوونکی جواب نه وایي.
حکومت دا وی چې موږ پیسې هم نه دی معلوم کله ډېر زیات پریشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره بیا یو دعا خلک واپس هم راشي.
د بر جنوبی وزیرستان د سینې تیږې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي.
میز نه روډ سره نه بجلی سره او نه هسپتال سره میز چې بیمور وشي میز د ونو هډکوارټر هسپتال ته وي.
او په نوی نړۍ خبرونه کې دا غونجنو خبرې اوري چې کالج او پونتون ته تګ غوښت خو په کور کې نه ول شي.
چې کله ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبره وکړه نو په ټولو داسې بدول کېده.
هله د مشال رادیو سره اوسه. د بلوچستان په چمن کې اوریدونکو نن پر یو 500 ورځ هم دغه پرله روان دي چې ځایي کاروبارانو د افغانستان له سپین بولدک سره د سوداګرۍ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد پیل کړی. دوی وایي بیګا پولیسو غوښتل د پرلت ګډونوال ونیسي خو د دوی د بیړني اقدام له وجې هغه څه ونه شو. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد څخزي پرون یعنې د دسمبر پر 9 په خبري غونډه کې وویل چې په پرلد بچاپی وحی ذکر چی پا وینای حل تا بی اسناد افغانان ناستی. اگر زیاده کرده دو ملکونو ترمند دا تک رو تک لپاره پاسپورت ضروری دی نو ذکر حکومت دا پرلدوالو دا غوختنه نشی مدلی چی دا شرط دی گنی ختم شی. خواست اگزی زیاده کرده چی لپرلدوالو سره دا مذاکرات و لار پرانستی پری خیر. چمن دا پرلد پاره دا بلوچستان که دا مشال دوی خبریال سمت شبنم نن سهار بشیر گواختا دا معلومات ورکل.
دا غا پرلد چی ننه یو 500 ورز دا پر یو 7 اکتوبر باندې پیل شوی وو. پرون د دې پرلته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر خپل وینا وکړه. هغه تر 15 دسمبر پورې حکومت ته وخت ورکړی چې د پرلتوالو غوښتنې دې ومني. کنه نو دغه احتجاج لړۍ به دی د بلوچستان نور پښتون میشت سیمه ته هم وغځوي. نو له هغه وروسته بیا دغه پرلت چې وو پای ته ورسېدی. البته د دې پرلت دا سی وی چې سهار له 10 بجو څخه دی سره ټولیږي. نو غرمه هغه د دې د پرلت کبه لړۍ چې روانه وي بیا د په غرمه کې دی د ما اخلي او مازیګر بیا سره راځي. نو پرون د بیا داسې وسو چې د شپې ناوخته دغه پرلت یو وار بیا شروع شو پیل شو. نو کله چې موږ د پرلت د مشر غوث الله سره تماس ونیوي نو هغه اداره ټول چې مجتدا سي اطلاعات او چې زلي انتظامیه چې د اغاز موږ پرلت ختمول غواړي. نو په دغه پرلت کې د شپې د لوري کڅم پرلت روان نه وي خو د هر سیاسي ګوند او د نور ټولون لخوا د غوي خیمه ولاړ وي او په دې پرلت کې د غوي په خپل نمائندګي باندې د هر ګوند خلک ناش وي. نو دوی ول چې د زلي انتظامیه لپاره د سیاسي روان وي چې زمر دغه پرلت خرابول غوښتي. او ځلی انتظامیه تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. البته غوث الله موږ ته وویل چې زموږ پرلت کې وو د شپې داسې 3 بجې پر روانو. په د دسمبر پر 9 باندې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان احمد څخزي هم یو خبري غونډه کړې وه. هغه دا ویلو چې د دې پرلت ډیرې برخه چې دا قانوني اسناد نه درلودونکي افغان کډوالی چې په دې پرلت کې ناستي، خو کله چې زموږ وخت پر وخت له دوی سره د پرلتوالو سره خبره کیږي، نو هغه د جان څکزي دغه تورونه چې دی هغه ردوي. دغه پرلت چې دی دی پر ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد باندې د دوی دغه پرلت دی. بیا د دې پرلت لخوا یو پنځه کسیزه کمیټې هم جوړه کړل شوې وه. دغه پنځه کسیزه کمیټې کوټ ته، خیبر پښتونخوا ته او اسلام آباد ته ولاړه. چلته او دلې په کوټه کې، خیبر پښتونخوا کې او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او نورو حکومتي چارواکو سره هم لیدلې، چې په دې کې د سینیټرانو سره دی ولیدل او دا خبره سینیټ ته ورسېده. د سینیټ چیرمن سره هم خبرې کړي او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي سره هم په دې باندې خبرې کړي. نو پرون د زما د دې کمیټي د اجي عطاالله په نوم یو غړي سره خبرې وشوې. هغه هم دا راتول چې زموږ خو د ټولو سره خبرې اترې وشوې، د پرلتوالو د ستونزې مو ورته کښېښولې، خو دوی یقین دیانی راکړې ده، خو تر اوسه پر دې باندې هیڅ عمل نه دی شوی.
سمد شبنم لکوټې مونږ ته د چمن د پرلت تازه حال راکو او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس په بل موضوع ته راشو. ملګری ملتونه نن د دسمبر 10 د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راځي په پاکستان کې د خلکو د جبري غیبیدلو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې غړي له کلونو راځي لا درک دي، او ځینې خلک بیا داسې دي چې د غیب کړل شو خپلوانو خراب شوي مړي موندلي دي. د پاکستان بیلابیل حکومتونو د دې مسلې د حل وادې کړې دي، او په دې لړ کې یو کمیشن او د کابینې یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د پاکستان پوځ که څه هم د غیب کړل شو کسانو د مسلې شتون منی، خو وایي د لادرکه خلکو شمیر زرګونه نه دی، مګر د جبري لادرکه خلکو کورنۍ وایي امنیتي ځواکونه په زور خپلوان یو سي او بیا عدالت ته له وړاندې کولو پرته اوږده موده په نامعلوم ځای او نامعلوم حالت کې ساتي. د بشري حقوقو د تړونې دا سلسله ولې نه درېږي، او د جبري لادرکه کسانو د دې مسلې حل څه دی؟ د دې پوښتنو جواب د فرخندی اسد په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي سازمانونه وایي هلته د بلوچستانو د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې مهال کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهرچیانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهرې شوې دي چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج یوه تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وایي دوی د 100 ورځو راهیسې په احتجاج دي، خوزائی رسنے یہ نہ خبروی.
میں یہی سمجھتی ہوں کہ مسنگ پرسن کے مسئلے کو اس وقت اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے کہ
دلا درکشو کسانو مسئلہ دا وقت عمر پیچی دکڑل شوی دا چې عام ولس پر دې مسئلہ دا خبرو کولو نه ډډه کوي، او ځای میډیا بسنګ دا سی پیښې رپورٹ کوي. خبری ادارې خو به هم خپل روزگار پر مخ بوزي، نو هغه هم پر دې مسئلہ خبره نشي کولی. دوی بسنګ په دې سیمه کې د بشری حقوقو سرغړونه او خی ځکه چې دوی د دې نظام خلاف نشي چلی. زمونږ دلته هر ورځ احتجاج وي، خو مونږ د ځایي رسنو څوک ونه لیدل چې دغه احتجاجونه رپورټ کړي.
هم نه آج تک کسی بھی میڈیا پرسن کو نہیں دیکھا ہمارے اس ایشو کو کور کرتے ہوئے.
د بلوچستانو یووالی شورا بلوچ یکجہتی کونسل تر سوری لاندې د بشری حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبری لا درک کېدو او په جالی پولیس مقابلو کې د بلوچستانو د وژنو خلاف له تربت څخه کوټې ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغې وروسته دا چې د نومبر په 23مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجري دي، خو د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکوونکو تنظیمونو دا دعوه بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوچو فعالانو دعوه وکړه چې په وژل شو کې د بالاج مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرک وو. تر وژل کېدو څو ورځې مخکې عدالت ته هم حاضر شوی وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو توای بلوچ زدهکوونکي په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
دا رښتیا دی چې بلوچ زدهکوونکي که په بلوچستان کې دي او که د پاکستان په نورو برخو کې، دوی په مختلفو طریقو ځورول کېږي او په جبري توګه لادرکه کېږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو، د هغې په رپورټ کې دا ویل شوي چې 950 بلوچ زده کوونکي لادرکه کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې یې کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکچی د تربت د پیښې وروسته تېره میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي.
د صوبے اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یې.
د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمونو علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وي. په اسلام آباد کې آواز تکونکي فوزیا بلوچ وایي په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
د نورو سیمو د اوسیدونکو هم داسې مسلې شته، خو هلته ښځې دومره فعال نه دي. دلته د اوسیدونکو نورو قومونو ښځې په داسې مسلو خبرې نه کوي، ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي.
بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقونو د یو نا حکومتي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وایي د لادرکو کسانو کورنیو ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
بل طرف نه حکومت طرف نه چې وکلا راضي کنا هغه دا وایي چې د مونږ پیسې هم نه دي معلوم، مطلوب نه دي داخله، هغه ته نه دي معلوم چې چیرته دي. اگر دې زیات پرېشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره جلسې جلوس باندې تړلی لپاره، بیا داسې کېږي کله یو دوه خلک واپس هم راشي او میلاو به شي او کور ته ورسېږي، نو بیا موږ تپوس کوو چې هغه څنګه رالو. بیا
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9206 د شوړکو کسانو نمونه ثبت کړي دي چې پکې د 533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د برج نوبي وزیرستان په سینی تیګي سیمه کې نږدې 1500 کورونه دي، خو اوسیدونکي د ژوند د بنیادي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي نه پوخ سړک شته، نه سم روغتون، نه هم فعال تعلیمي ادارې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د شیانو د ورکړې ترڅنګ دی د بجلی او انټرنیټ غم هم وکړي. د ځای انتظامی چارواکي وایي دوی په برج جنوبي وزیرستان کې ځینې بنسټیز کارونه کړي او د ځینو نورو پروژو د بشپړولو هیله لري. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع بدر سینې تیجه کلی اوسیدونکي ویایي چې د ژوند بنیادی ضرورتونو روډ، بجلی، انټرنیټ او د صحت سهولتونو نه بېخي بې برخې یي. د سینې تیجه کلی اوسیدونکی شاهد ماسد په دغې براکشه ویایي
میر دادی سینی تیر تقریبا 500 کورینای میر نو روډ سٹال ای نمبر جی لیست دا او نو ہسپتال سٹال ای میر سی بیمور وشی میر د ونو ہیڈ کوارٹر ہسپتال تا وی دا لاکا کشے دی وسا پرا یو ترگیاتی کور نہ لای شوی دا روډ کاچا دا ای دادی میر کی ما ٹکڑا چدو دا کومے مل خیل اتل وشتی او خلا بار دے درمن خیل دے بریت پرا دا الی دا گاس کاچا دا وسا پرا پدام دا چار نو دشوی
د بدر سینې تیجې کلی یو بل اوسېدین کوي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت او د بجلی نشتوالي په وجه د کلي اوسېدین کې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
زه ارشاد خبره کوم د بدر سینې تیجې نه. او میږو یو خو انټرنیټ مسله ده، انټرنیټ نشته دی، او بل بجلی مټې ویلوړې دي، او بجلی سهولت نشته بالکل. چې بجلی طریقه ته جوړه کړو حکومت، او غټه مهرباني وي حکومت د میږو حکومت نه غوښتنه کوي.
مشال ریډیو چې د بدر سینې تیجې اوسېدونکي غوښتنې په باره کښې د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډپټي کمیشنر اشواق خان او اډیشنل ډپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمان د سینې تیجې کلی صحت مرکز په باره کښې په دا رنګ ځواب وکړه.
سیدی بدر کی داخل تو دا کمیونٹی ڈسپنسریز دی پولیشن سین میڈیکل ٹیکنیشن نو سی دا چ تین سین تی جدو دا پولیشنلائزیشن سے جی نو کی پنشر یہ دو لگا اسپتال گورنمنٹ چ کلرشنلائزیشن شو دو گون جی سے تو پارٹ ٹائم سے ختم کر دیا تے کن گورم ولا مسترا نس دے اسپتال ان شاء اللہ اوتلا پانش کوشش کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چ انسٹا سر نظر چ تین دا کن گورم اسپتال دا کمپلیٹ شو دا مسترا چ سیمرا ریجن دا اے دینا ون سا دے
دے بدر سینے تیجے کلی اسی دن کے دا ہم اویل چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی دا دے دوی کلی تا دے روڈ بجلی او انٹرنیٹ سہولت ورکاولے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، بدر سینہ تیجا، سویلی وزیرستان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو، هغه افغانانې چې په افغانستان کې ژوند ته د ورپېښو خطرونو له وجې په پاکستان کې میشته دي، له ایستل کېدو ویریږي. دوی وایي که افغانستان ته ستنې شي نو وژل کېدلی او یا هم بندي کېدلی شي. له دې میرمنو د ډېری د طالبانو تر حکومت وړاندې په پولیسو کې وي او ځینې کونډې دي. دوی غربي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په تمه په پاکستان کې اوسي او ویزو ته منتظر دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده افغانانو د ایستلو پیل کړې لړۍ به جاري ساتي. عابده سپوږمۍ د موضوع تفصیل راکوي.
په پاکستان کې لسګونه بې سرپرسته ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي، له دغه هېواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یوه له هغو څخه ده چې له دو کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل سرخی په زندان کې یوه له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تیرې کړې، کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتیرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي، د عمومي بښنې وروسته هیلمنې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورف شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نه شو تللی، کلاړ شو له منځه ځو.
یوه بله بې سرپرسته ښځه چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي.
شاورم دامی آمدن طالبات میدان وایي اساس دادم. کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایي ډګر کې وژل شو. زه د څلورو ماشومانو مور یم. پولیسو پتنګ کړی و. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د یوې سیار سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
ویزی که داشتیم وقتش پوره شده بود، ولی سه ماه تقریبا بدون ویزا اوجا بود.
کما ویزا چلمون سر و وقتی ختم شوی و لویزی پرتم و حال تدری میشتی تیری کلی خلاپا دمرغ چلو پاکستان و ویستل شو او افغانستان ترغلو اوس هم په پټ ژوند کو. خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لرو. د ستونزو له امله موږ کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسېږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو، خو له بده مرغه موږ بیا له هماغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو.
و جان خود را نجات بدم، ولی متاسفانه که دوباره دمی وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشته به سرپرست افغان کډوالې د پناهغښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناهغښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپه نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
زمون د خبریالی رپورټو پیښور ته نږدې کارخانو مارکیټ د بهرنیو سامانونو د دوکانونو لپاره مشهور د دغلته د ځایي افغانان دوکاندارانو ډېره تکیه پر هغو سامانونو وه چې سوداګرو به د تورخم له لارې له افغانستانه وروړل. خو د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پختونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې نږدې 15,000 بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقي آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بینک کې روپۍ نشو ساتلی. مالونه چې دي کنه نو مخکې به هم درنه اخیستل، بزنس به هم پې کاوه، اوس یې نه اخلو. نو موږ کوشش کوو چې موږ مال نور کم کړو. 1901 کم اتیا کې موږ راغلي یو، نو تر اوسه
په کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وایي چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته موږ نه په قرض باندې سامانونه وړل او هفتهواری به یې رالیږلې. خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو موږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زموږ په سوداګانو خرڅولو هم اثر شوی.
اول زمونږ مالونه نه ورکوله ځکه چې اعتبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي. کیدای شي چې بره لاړ شي، کی لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندیږي. مخکې چې مطلب شین لس خرڅېده اوس دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپلو کورونو لپاره دلته سودا اخیسته، خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپلو کورونو دکانونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مونږ سره خو ډېر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشنګ مشینونه دي، د مایکروویو دی، کیمیا ماشین دی، جوسری دی، هر استری ده، الډیانې دي. نو بس کوم کس پوهیږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کاډی او کاغذ سره نه، نو هغه به دا پوهیږي چې زمونږ خو به بیا هم ځو، بیا به هم ځو، پوه شو. دین او دا ټیم راغلی دی، دې وجه باندې دا هر څه سوداګانې بندې کړي دي چې کومې دي هغه هم خرڅوي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي، د نومبر 1 نیټې راهیسې پکې ځنې کډوال په خپله خوښه افغانستان ته روان دي او ځنې بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملک کې یوې اندازې مطابق څه باندې 1,00,000 بې اسناده افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې دې بې اسناده افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زوره نشي ویستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4,00,000 بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. زبردست خبرونو لنډیز. هوما د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له 1,500 راهیسې روان پرلت. منتظمین وایي پولیس او لویز کوښښ کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي، خو د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر پر 10 د شپې ناوخته مشال وړي ته وویل چې د غوښتنو تر پوره کېدو د مخه به کورونو ته ستانه نه شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اڅکزي پرون په خبري غونډه کې تور پورې کړی چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناستي او مظاهره چانو پټ کړي دي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعالانو په زور د لادرکه کسانو کورنیو 3,000 مخکې پیل کړی هغه احتجاج نن هم روان ساتلی چې دوی د ماورای عدالت په جنو پر ضد پیل کړی دی. بلوچ قومي یکجهتي کونسل نن مشال اډو ته په لیږلي یو بیان کې وویل چې دوی په داسې حال کې په لارون مجبور دي چې ملګري ملتونه د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ المانزي. بل خبر بعد جمعیت علماء اسلام فی پر نگران حکومت تور پورې کړی چې د امنیتي اندېښنو پیدا کولو سره غواړي دغه ګوند او مشر مولانا عبدالرحمان له انتخاباتي بهیره لرې وساتي. دې ګوند د دسمبر پر 9 په خبر پاڼه کې یو ورځ مخکې د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکتی ورکړی هغه بیان وغانده چې نوموړي پکې ویلي وو پر مولانا عبدالرحمان د حملو خطر موجود دی. او په پیښور کې د فرنټیر پوسټ ورځپاڼې بنسټګر رحمت شاه پیده د 40 کلونو په عمر پرون د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. دغې ورځپاڼې د هغه د زوی جلیل پریدي له خولې خبر ورکړی چې پلار یې پرون وفات شوی. تاسو ته دا هم وایو چې نن د نوموړي جنازه د پېښور په حیات آباد کې وشوه. پریدي انګریزي ژبې ورځپاڼه فرنټیر پوسټ په 1915 کې پیل کړې وه چې تر اوسه خپرېږي. اوس په درته اورېدونکو یو بل رپورټ وړاندې کو. په پاکستان کې عام انتخابات د 2024 د فبروري پر 8 اعلان شوې دي چې لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رایه ورکوونکي ښځې وي، خو لیدل شوي چې په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د رایه اچوونکو ښځو شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دی د عامه پوهاوي په زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینهو تر څنګ ښځې هم د رایه ورکولو په بهیر کې پوره برخه واخلي او په خپله خوښه رایه ورکړي. د موضوع تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وایي هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویره شته چې په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح د پخوا غوندې وي. د پېښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وایي زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازت نه ورکوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال رضیا محسود وایي په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډېر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کرا سیاسي شعور چې کوم دی ډېر زیات کم دی، بیا زنانه پیر ته کوم ډېر کم دی. که زنانه ته هغه ووټ کاسټ کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چا ته ووټ ورکوم که نه. اکثر دغه وي چې مختلف پارټۍ کسان چې وي هغه ته لکه کمیونیټي کې دوی چا ته ټرانسفارمر ډیمانډ چا ته څه وایي که نه، هغه په لالچ کې پیسې چاته ورکي هغه په لالچ کې دومره روزي چې هغه خپلې زنانه بوزي او زنانه ته دا پته نه وي چې زه چې د کوم انتخابي نشان دی پلټۍ دا کتاب دی پیډ دی څه هم دي لکه پغ باندې زه ټپه لګوم نو دا څوک دي دغه به څه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 10مه د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو حتمي لیست خپور کړ، د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکی او سیاسي فعال ناهید اپریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
په دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي. په دې خبره لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کوم لري علاقې دي لکه اوس کو تیرا او ګوریا باړه او ګوریا دي زینو کې دي زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر سیات کمی بلکې اکثر زنانه ډو ووټ اچي د سره نه څنګه د سیاسي پارټو دی کې څه دلچسپي د سره نه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم که د رایو په یو مرکز کې لګ تر لګه 10% ښځو ووټونه نه وي ورکړي نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یوه صوبایي مشره شګفته ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو ښځې د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوهه لري خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډېر کار کول وي.
زنانو مسلې هم ډېرې زیات دي نو اوس په زنانو کې دا شی ډېر زیات شو چې هغوی اوس په دې خبره کوي چې او لکه مونږ تپوس کوو چې مونږ له به څه کوی لکه زه چې اوس ورته وایم چې یاره تاسو به ووټ چاله ورکوی نو چې څوک راله څه کار وکړي نو مطلب هغوی له به ورکوو بچي هم ډېر روزګار دي او د لوڼو مسلې وي دا کونډې او جهیزونه نور اوس په خلکو کې دا بیداري لګل راځي. یاره
په تېرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړل شوي دي خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځايي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن اکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زنانه نه پول کوي او هلته کې هغه ریکارډ کم شو د هغې اغراغې مخې ته نو هغه ځای کې ووټ چې دی نل انوایټ کېږي لکه هغه مطلب کله د ډکلیئر کېږي نو دې زما په خیال باندې دې یو فیکټر خدا دی چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې څونه هم دي هغه هم دا افرټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو دا ووټ چې دی هغه مطلب پول شي. نو ما ته خدا ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنرل سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی. پر دې سربېره ښځو ته 68 څوکۍ ځانګړې شوې دي چې ورسره په اسمبلۍ کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسېدلې دي خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لرو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلۍ ته رسېدلې دي.
اسد رپورټ په پیښور کې د انګریزي ژبې د مشهوري رسپانې بنسټګر او ایډیټر رحمت شاه اپریدی د پیښنه وروغیله مل پرون ومړل او جنازه نن یولس بجې د پیښور په اعتبار کې وشو. نوموړي د فرنټیر پوسټ تر څنګ د میدان په نوم په اردو ژبه وه ورځپاڼه هم خپرولا. د پیښور ځینې خبریالان د سیمه ییز صحافت د ودې لپاره د پردي کار او زیار ستایي. نوموړي په یو مقدمه کې لس کاله بند هم تیر کړو. د رحمت شاه افریدي د ژوند او کار په اړه د شانواز ترکزي دا رپورټ و.
رحمت شاه افریدي زوی جلال افریدي په خپل ایکس پاڼه د نوموړي د مرګ تصدیق کړی دی او د دغه ورځپاڼې یو خبر هم شریک کړی چې په خبر کې دوی بیا لیکلي د رحمت شاه افریدي عمر 84 کاله. رحمت شاه افریدي د انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ سره د اردو ژبې ورځپاڼې میدان مالک هم و. د انګریزي ورځپاڼې په 1988 او 90 لسیزه کې د هغه وخت تر ټولو لویه او مشهوره وه، ځکه چې د رحمت شاه افریدي سره نږدې پاتې شوی او هم د دغه اخبار یو پخوانی کارکوونکی خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي نوموړي همیشه د صحافتي اصولو د لاندې د ولس خدمت کړی و.
رحمت شاه افریدي حقیقت داره چې هغه کله اخبار شروع کړو نو په هغه وخت کې دی خیبر پختونخوا کې ځینې مسالې وې. یو مسله په دې کې د ترهګرۍ وه، بل د افغان مهاجر وه، او درېم مسله چې کوم هغه د کالاباغ ډیم وه، د دې سوبې د حقونو وه، او په دغه باندې فرنټیر پوسټ یو سټینډ اغسته او هغوی دا ویلي وو چې د حکومت او اسلام آباد پالیسۍ چې کومې دي دا صحیح نه دي، پښتنو سره د دوی رویه صحیح نه ده. د دعوم چې هغه یو ډیر غټ د پښتنو کې هغه اویرنس چې کوم کنه د خپل حق دپاره دی کوم یو ډیر غټ کردار ادا کړو.
د ستمبر په 5 2013 کال کې د یو نړیوالې ویبپاڼې بی بی سی سره مرکه کې رحمت شاه افریدي ویلي د تا په تیر وختونو کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ډیل یا په یو معنا د جوړجاړي چې ګنې څه ته گزاره کوه او څه به زه درکم وړاندیز هم شوی، خو د رحمت شاه افریدي په خبره د ور سره دغه خبره نه و منلي. په کال 1999 کې د اپریل په اوله نه رحمت شاه افریدي د نشه یي توکو په قاچاق کې ونیول شو. د لاهور یو مقامی عدالت نوموړي ته د جون په 2001 کال کې د مرګ سزا واوروله، خو په کال 2004 کې د جون په 3 دغه سزا عمر قید ته بدله شوه. نوموړي په خپله او د پاکستان ګڼ شمېر خبریالان دغه تور دروغجن بللی او دوی ویلي و رحمت شاه افریدي ته د رښتیا او خپرولو سزا ملاویږي. نوموړی په اپریل 2008 کال کې د عدالت په ضمانت د زندان رخلاص شوی. په 1999 کال کې د مشال رادیو همکار خالد خان خیشګي هم په فرنټیر پوسټ کې خبریال و. خیشګي وویل نوموړی هغه وخت هم اندېښمنو چې ګنې د ده سره کومه لانجه کېدای شي او هغه هم د حکومتي واکدارانو لخوا.
خو بیا چې رحمت شاه صاحب به مونږ سره خبرې کولو نو دغه وخت کې دی میدان کې به یو کالم لیکلو. بعد سه بعد دغه وخت نواز شریف حکومت و او چودري شجاعت د داخلي وزیر و، ده به دغه یاره کوله چې یاره دا کوم بعد سه بعد کې چې دی کوم لیکل کوي او کوم خبرې کوي وفاق او د پنجاب حکومت ته خوښي نه دي، نو ده بالکل دغه بوي د دې زمونږ د هغه وخت د فرنټیر پوسټ ډیسک باندې چې څومره ملګرو د دې ګوان دي چې دوی کزه د اټک نه پورې وتم نو ما به نسی هم دغه شان شو چې کله دې لاهور ته لاړو نو بیا په لاهور کې د باندې دغه کیس جوړ شو.
د کراچي پرس کلب جنرال سیکرټری او د فرنټیر پوسټ په خوانی خبریال نعمت خان مشال رډیو ته وویل د خیبر پختونخوا صوبې نه هم دغه اولنی او یوازینی اخبار چې پکې د پاکستان د هر صوبې او خار نه خبریالان خوشالېدل چې ګنې په دغه ورځپاڼه کې کار وکړي.
زه لاړم د یو کانفرنس په سلسله کې منیلا ته، هلته چې نیپالی ٹائم ایڈیٹر ملاو شما تھا ہوئی تذکرہ اکڑا وہ ڈیر ساتھ فرنٹیر پوسٹ اور شاہ سے متعلق تو پوچھنے کو شاید پا امریکہ کی جیسے کل لڑا ماں حال تا چکم دانشوران و کم و قسم تو امد فرنٹیر پوسٹ تعارف کو نارو لازمی دا شاہ سے بہت اخبار تو پوچھنے بے کولو.
شمیم شاہد مشاہد ریڈیو تزیہ تکڑا رحمت شاہ افریدی دا اخبار ٹول اختیار کارکون کو تا پریخیو، خو یو خبر ورتا کڑی وا چې د محرومو او مظلومو عوامو لپاره باید صحافت وکړي.
چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو په دغه ورځ کې ولی خان خپل کتاب لیکو او هغه کتاب ته د پنجاب په اخبارونو کې ځای نو. فرنټیر پوسټ دا کار کړو چې فرنټیر پوسټ دغه کتاب کې استوار شایع کړو او ټولی دنیا ته خولو. د ولی خان کتاب چې کوم فیکټ آر سیکرټ ټولی دنیا ته رسیدلو. نو زه دا وایم چې د رحمت شاه ټیک ته دا هغه پخپل صحافی نو هغه د صحافت د پاره یو ډیر غټ کار کړو.
رحمت شاه افریدی د غنړیوال خبروندو ادارې ته دا هم ویلو په کال 2014 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز دلی حکومت د فرنټیر پوسټ ډیکلریشن یا د خبرولو اجازه منسوخ کړو. هغه هم په دی وجه چې ګنې دغه ورځپاڼې مالک سزا یافته دي. رحمت شاه افریدی ورسره دغه اخبار اجازه نامه واپس بحال کړی و. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پی خبر
اردن کو زرتا نبی نړی خبرونه وړاندې کوو د دې نه پروگرام کې چې تاسو به په تکراری توګه اورئ د سیمې د هغو نجونو خبرې دی چې غوښتل یې د زده کړو لپاره کالج او یونیورسيټي ته لاړ شي خو کورنۍ وي برعکس دینی مدرسو ته ولېږلې او یا هم په کور کې ناستي. د خبرونه جوړونکې آسمه ګل ده.
نوی نړی
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم د پاکستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کورنۍ جنکۍ دینی مدرسو ته زده کړو لپاره لیږي خو هلکان کالجونو او یونیورسټو ته استوي. په دې 19 فیچر کې مشال ریډیو د هاغ جنکو سره خبرې کړې چې په کالج او یونیورسټو کې د زده کړو شوق او وړتیا لرله خو د کورنۍ د مخالفت له وجې یا خو په کور کې ناستې او یا په مدرسو کې پس دکړه مجبور شوي. مشال ریډیو په دې اړه د داسې جنکو د پلرونو سره هم خبرې کړې.
ما خو لسم پاس کړو، ما یې زبن نور تعلیم هم کوم، خو چې کله ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبرو کړم نو په ټولو داسې مطلب بدول گی دو بدے اگن لا مزان سروی چھ مدد سی سو خبر اوکڑ چھ بدے ٹولو بدول گی دو
د کوزدر اسیدون کې نولس کلنې نجما تر لسم جمعه تعلیم د خپل علاقې په یو سرکاري سکول کې کړ دې او غختلې چې کالج کې داخله واخلي او وړاندې تعلیم وکړي ځکه چې د وستازې جوړې دو شوق یې وو ولی پلار یې ورله د کالج په ځای مدرسې کې داخله واخستا چې د دینی علوم زده کړه وکړي. په داسې حال کې چې نجمه د مدرسې نه راغلې وه او په کور کې د مور سره اخلی پخلی کاوه، مشال ریډیو ته وویل چې درې رونا او دوه خویندې درې مشران دي. رونا یې د ښار په پوهنتون کې داخل دي، یو د ډاکټرۍ او بل د انجینیرۍ سبق وایي او دا چې خویندې یې واده شوي دي. نجما زیاته کړه چې د خپلو رونو په شانې اعلی تعلیم کول غوښتل خو پلار یې ونه منل او ویل یې چې په جینکو نوکری نه کوي نو بیا یې دومره ډیر سبق ویلو ته ساجد دی. مدرسه ور لخه ده چې د خپل دین په اړه پوهه ترلاسه کړي.
پلار مې وی کینا دغه سبق دې پوره دی، په کور کې کینا وی د مور سره سکار مار کوا چې را سبق دې ډیر شي د مدرسې ته درازه چې خپل دین لګا خبر را خبر شي او وی سو زده کړو کړیو وی دا به په کار را شي. ډیر مینه ته سوال می په کور کې پلار ته وکړو چې ما باندې سبق وایا، زما رونه لګیا دي سبق وایي او ما نه پرېږدي په خپل وو یونیورسيټي ته ځي راځي سبقونه وایي. په دې ډیر زیات خپه شوم زه چې رونه مې داسې را باندې ځان ولې کو خاموش شو ځان نه غرزه کو او څه یې مراته ونه ویل. رونه مې زما لپاره لږ سیډ نشي اغستلې، لږ غږ نشي کولی، زما لپاره لږ آواز نشو چتولی.
د تخبای اسیدون کې 55 کلن ګل اکبر خان په یو سرکاري سکول کې استاد دی او د شپږو بچو پلار دی. وای چې په اولاد کې دوه هلکان او څلور جنکۍ دي او دا چې دوه مشران لوریانې یې واده دي. وای چې مشر لورې تر اتمه د سکول سبق ویل دی او دوهمې لسم پاس کړی. ګل اکبر خان دا هم وای چې د کور خرچې یې زیات دي او نوکری ختمېدو ته یې وخت لږ پاتې دی ځکه یې کشر لور د پنځم جماعت وروسته د کور سره نږدې یوې دینی مدرسې ته لیږي او زامن یې په سرکاري کالجونو کې داخل دي. ګل اکبر خان زیاته کړه چې په زامن یې اعلی تعلیم زګه کول غواړي چې د ګټې وټې وسیله یې وګرځي.
تمام دو بچی چکم دیا میں وعدہ کری دی والا بچے میں چکم دا چکم اور دا دا اس ماں مدرسے تا چھولے دا دا گے وہ جزا دا تم دے دے اس خودی دی وطن نصیب کلو کی نو مخ کی چبدی دی نو خامخا چکم دی وعدے شی نو بچی شی نو بے کم دی ورتا بے قران کو خودی شی کنا نو دا اخرت کم بکاری گی او کور کم جون خوشی بل دو زمان میں چکم دی آغاز او سو کالج تلے گم اصل کی وجہ دا دا چے جنے چکم دا اگتا دا روزگار اور دیر کم مواقع ملاوی گی او الکان چدی کنا نو دیر تا روزگار اکثر پ زمینو کے چکم دے تعلیم نہ پاس ملاو شنو پس داغے چکم دے خپل ځان لکه چتر روزگار ګوري داغے مواقع ورته ملاوی دی خدای لوریان لډیر سخت شي زمون کو معاشره کې پجینه نوکرې باندې ډیر زیات پابندیان هم وی او مون خلک چکم دے زیات تر ماشومان چکم دے هغه د سه بار پریزوم نه نو خدا دا چې دا ماشومې باندې د دینی سبق پیزا کما چې دا مخکم ورته بکار شي
سیدون کی پنځه سلويخ کلنې رابیه مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومانو د ناروغۍ په وخت معاینې لپاره یو سرکاري هسپتال ته ورغلې وه چې پکې د زنانو الټراساؤنډ نارینو کاوه. رابیه وای چې دغه حالات یې ولیدل نو په شا شوه او خپله معاینه یې ونه کړه ځکه چې د پردي نارینه یې ستر ماتول د روایاتو خلاف دي او نئی زمیر ورتا اجازه ورکولا چی نارینه ډاکټر یې معاینه وکړي. رابیه ده هم وای چی ده هسپتال عملی نه یې وپوښتل چی زنانه ماهره ولی الټراساؤنډ نه کوي نو جواب ورکړل شو چی په هسپتال کې د زنانو ډاکټرو کمې دی نو ځکه نارینه دغه ډیوټي کوي.
من خوځار اسپیټال ته ځو چې کله بیمار شو لکه الارش شو یا د سیشیر پوت شو الته کې لکه مونږ چې اسپیټال ته ورلو نو خوځو په دې کې سړی نست او الټرسون کو چې مونږ وکړل نو ډیر خزي د سوي چې د الټرسون نه روسته کېدلی هولې به په لکه خلاګانی شو یا نور د سي خلق شو د اسپیټال مل شو لکه به په روان چې شابه الټرسون کوي نو به ابو محمد ما په خپل سترګو ولیدل چې سړی کولو خدای شته زه هتي خزي طرف ته توشلم پردہ منس کې وا او د سي ډیر خزي ما په خپل وسترګو لیدلو چې هغوی له سړي وکړل لکه پرېګنسي حالات کې نو دا ډېره بده خبره ده. خاص کر که دلته کې زموږ زنانو تعلیم کړی وی نو نن بابالې دا پیښه موږ ته مخته راتلې چې موږ اکثر اسپتال ته لاړ شو نو لکه زموږ چیک اپ سړي کوي.
د مردان اوسیدونکو له بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي فعاله سیده نازیه شان مشال ریډیو پښتنه وکړه چې د اولی د کورونو لخوا اکثر جنکې د دینی علوم زده کړې لپاره مدرسو ته او هلکان اعلی تعلیمي ادارو ته استول شي او دا چې دغه جنکې د دینی علم سرته رسولو نه پس خپل علم څومره په کار راوستل شي نو په جواب کې نوموړي وویل چې ټولنه کې اکثره کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له وجې هلکان په کالجونو او یونیورسټو کې داخل کړي خو جنکۍ مدرسو ته لیږي. نازیه وایي چې زیاتره کورنو کې علم سرته د رسولو وروسته بیا هم ډیرو جنکو ته اجازه نه ورکړل کیږي چې مدرسه یا سکول کې استاذي وکړي.
چې کله د بچو د تعلیم فیصله کیږي نو موږ دا کتلی دي چې الکان بهترین تعلیمي ادارو ته ولېږل شي او عموما زنانه ماشومان چې کمې دي نو هغه موږ دینی مدرسو ته ولېږو. په پنځه کال کې یې علم حاصل کی یا اته کال کې یې مفتی کورس وکړي خو د بده مرغه خاص سرکل دي ته وکول شي یو محدود سرکل دی دای نه نشي وته دی دای خپل علم او د خپل پوهې فائدہ نه خپل ځان د پاره یوټیلایز کولی شي او نه نور ځکه عام عوامو تک ورکول شي نو یا نور زنانو ته دی ته خدا ویلي کیږي خفهر سره چې په دې مدرسه کې تاسو سبق وخوي او بیا دا اپورچونټیز نشته چې یا تاسو سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې یا په بل اداره کې تاسو د خپل پوهې او د علم نا خپل ځان سوشلی یا اکنامیکلی امپاور کې زمونږ د زنانو چې کوم پرمختګ دی نو دا ځکه د دې سره ټیک ټاک استحصال وشي.
نازیه دا هم وایي چې جنکو له د هلکانو په رنګ د تعلیم د حصول او روزګار کولو موقع ورکول پکار دي، او دا چې که زنانه بینک د شناختی کارت یا پاسپورت دفتر ته هم ورځي نو په ډاډه زړه به خپل ضرورت بیانول شي.
زه هرگز دا نه وایم چې یو ماشوم د دینی مدرسه کې تعلیم نه حاصلی، عالم یا مفتی دې نه جوړیږي. د یو پښتني مسلمانی په حیثیت زه دا ډیر فخر سره وایم چې دینی تعلیم حاصلول پکار دي، خو سره د وخت تقاضو مطابق دنیاوی تعلیم هم ډیر زیات ضروری دی. خپل بچو کې فرق نه دی کول پکار. کچرې مونږه د زوی سره سره خپل لور هم تعلیم وکړو نو مونږه دا معاشره کو فرض کا تعلیمی طور مضبوطو یا معاشی طور معاشرتی طور زما په خیال دا لور او داغی تعلیم او زمون دا خف فیصله یو خکلی مضبوط کردار ادا کولی شي. د دې نه علاوه کچرې مونږه د وخت تقاضو مطابق د خپل لور تعلیمی یافته نه کړله نو مونږه په مستقبل کې بیا دا وینو چې نه به دې د خپلو بچو دپاره د ښه فیصله راشي. دا یو به تسلسل روان وي او زمونږه را روان چې کوم نسل یې نه ابه هم په دې حتوتو باندې یو نقصان به ټول زمونږه فی ملته یي.
جوړ اوسیدونکو مفتی بشیر خلوزو چې لوړ زده کړې کړي او مدني فعال دی، مشال ریډیو ترې وپوښتل چې ټولنه کې ولې جینکو ته د هلکانو پر د عصري علومو د زده کړې موقع نه ورکړل کیږي او په دې اړه دینی احکامات څه دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې جینکو له د اسلام په دایره کې دننه د دنیاوي یا دینی علم په حصول هیڅ بندیز نشته، او دا چې د عصري علوم زده کړه هم د وخت اهم ضرورت دی، او د ژوند په هر شعبه کې زنانو له د اسلام په ټاکلي شوو حدونو کې دننه خپل صلاحیتونه په کار راوستل ضروری دي، او دا چې په دې لړ کې د کورنۍ نارینه له د خپل خویندو او لوریانو مرسته او حوصله افزایی کول په کار دي.
لمړی عمل د تعلیم نه پس د هغه د ریټرن فکر دی. دوی ګومان کوي چې کنی بیا د پیسو مادو په شکل کې دوی ته هیڅ پلاس نه ورزي او ګټه وټه هیڅ خرګنۍ ته ځي، کوم چې یو لوی غلط فهمي ده. همدا لامل دی چې دینی تعلیم ته یې توجه زیاتوي، کومه چې ښه خبره ده، خو ورسره د هنري زده کړې ته هم پام وشي. دویم لامل یې د اسانتیا او د نشتون دی. چېرته چې د سرکاري محکمو لخوا په یوه سیمه کې د هلکانو درې صدور ښوونځي سکولونه وي، هلته رجنکو یو هم نه وي. او بله وجه کلتوري ستونزې دي چې مخلوط تعلیمي نظام یا کو ایجوکیشن په وجه اکثر مشران د دې نه ډډه کوي. که دوی لپاره جدا ښوونځي او سیستم جوړ شي نو ډېر به غوره وي. باید چې موږ خپل سوچ هم بدل کړو او داسې د سهولیت وختونه هم د سرکار نه وګړو او زنانو ته هم پوره پوره مخې ورکړو. په ځانګړې توګه د طب، هوم اکنامکس او تعلیم په شعبه کې چېرته چې د زنانو ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، چې په دې هم پوره پوره توجه ورکړو.
تونو لخوا د ماشومانو ایمرجنسی فند د یونیسیف کال 2021 په یو راپور کې راغلی دی چې پاکستانی سکولونو کې د پرایمری په کچ د داخلي دونکو تقریبا 8.5 کروڑ جنکو کې صرف 2.5 کروڑ جنکۍ ثانوي زده کړې ترلاسه کوي، او پاتې 5.5 کروڑ جنکۍ د کورنو ستونزو له امله خپل زده کړو ته دوام ورنکړل شي، او ډېری جنکۍ مجبوره دي چې د خوښې خلاف یې زده کړې پرېږدي او ودونو ته اړ کېږي. دا به د نن ورځې خپرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.